دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 6 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم د ټاکنې پر سر اختلافات، د افغان حکومت د ناټو پر جګړې نیوکه، په ننګرهار کې د وینې ورکولو کمپاین او د شام د اپوزیشن لخوا د وزیر اعظم د انتخاب په اړه راپور نه واوري. په خبرونه کې به له سیبیریا څخه ژوب ته د زانو د ورتګ حال هم درکړو او په کلتوري برخه کې د چارګل په اړه راپور لرو. خو په لومړي سر کې انیسا اجمل ته ځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. اول دا خبرینو سرټکی. پاکستان کې د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره بیګا یو پارلیماني کمیټي جوړه کړل شو. د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ نښته شوې او په اروپا کې د امریکا د پوست لوړ رتبه قمندان وای د نیټو ګډ شمېر هیوادونه په شام کې د ممکنه پوځي مداخلې پر پلان غور کوي. اوسته خبرینو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمیدا مرزا لخوا د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره بیګا یو پارلیماني کمیټي جوړه کړل شو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه دغه کمیټه غړي باندې د پاکستان په وخت ماسپخین 2:30 بجې په پارلیمنت هاوس کې ملاقات کوي. تیر ورځ د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د نگران وزیر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې، نو ځکه دا معامله د پارلیمان اته کسیزه کمیټې ته وړاندې کړل شوه. د پاکستان د آئین تر مخه دغه پارلیماني کمیټې به په درې ورځو کې دننه نگران وزیر اعظم ټاکي او که چېرې دا پارلیماني کمیټې د نگران وزیر اعظم لپاره په یو نوم مسله نه شوه، نو بیا به د پاکستان الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعظم د ټاکلو فیصله کوي. د خبر ایجنسی په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ نښته شوې. د خبر ایجنسی یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط تیر ماښام مشال لیډیو ته ویلي، د خبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نښتو وروسته تحریک طالبان پاکستان د تیرا میدان زیاتره برخه په خپله ولکه کې اغستې ده. د انصار الاسلام په مهم مرکز باغ باندې هم قبضه کړې ده، خو بیا انصار الاسلام ډله وایي چې ځینې مهم ځایونه اوس هم د دوی په ولکه کې دي. په دغه نښته کې د مرګ ژوبلې په اړه لا تر دې دمه معلومات نشته. ملالا یوسفزی چې په سوات کې طالبانو په سر ویشتې وه، د غبري درستو په لومړي ځل سکول ته لاړه. 45 کلنه ملالا یوسفزی پرون په برمنګم کې ایچ بسټن سکول ته ورغله. ملالا اوس په برتانیا کې ژوند کوي. ملالا په یو بیان کې ویلي، سکول ته په بیرته تلو دا د خوشحالۍ احساس کوي او دی غوښتل چې ټولې جینکې په ګرده نړۍ کې سکولونو ته لاړ شي. په ملالا یوسفزی په سوات کې د تیر کال په اکتوبر کې طالبانو ډزې کړې وې او بیا د درملنې لپاره برتانیا ته واستول شوه. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی بیان ویلي، په افغانستان کې د نیټو جګړه بې مقصده او بې دلیله ده. ایمل فیضی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل، د افغانستان خلک له ناټو دا پوښتنه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د خپلې جګړې هدف دې ښکاره کړي او دا څرګنده دې کړي چې ولې له یوې لسیزې وروسته هم دا جګړه نه ده بریالۍ شوې. د ولسمشر کرزی مرستیالې بیان دی عادله راز د ایمل فیضی د خبرو په تایید پرون مشال لیډیو ته ویل چې روانه جګړه ځکه بې هدفه ده چې د ترهګرو پټنځایونه له افغانستان بهر دي.
د افغانستان دولت په بار بار دا خبره یادوري کړې ده چې دلته بېوزله او بې ګناه خلک په کلیو باندو کې وژل کېږي د دې جنګ په اساس باندې. دا حال کې چې موږ ټول پوهیږو چې د جنګ او د ترستانو اصلي ځالې او ځای په افغانستان کې نه، بلکې د افغانستان نه بهر دی.
په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزی په امریکا تور لګولی او چې امریکا او طالبان په خپلو کې جوړ دي. د ولسمشر کرزی دا څرګندونې نیټو او امریکا رد کړي دي. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو لخوا په خبره شوی بیان کې ویلي شوی چې افغان او ائتلافي ځواکونو نن په ګډه تایید کړي چې د ننګرهار په هوګیانو وسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو کمانډان روح الله وجل شوی دی. روح الله د ځایي بمونو د جوړولو ماهر ګڼل کېده چې په ننګرهار کې په افغان او ائتلافي ځواکونو په یو شمېر بریدونو کې لاس لرلو. بلخوا د ایساف خبر پاڼه زیاتوي چې په مزار شریف او کندهار ولایتونو کې له طالب وسلوالو سره د مرستې په تور کسان نیولې دي. په اروپا کې د امریکا د پوز لوړ رتبه کمانډان وای د نیټو ګڼ شمېر هیوادونه په شام کې د ممکنه پوزي مداخله پر پلان غور کوي. ایډمیرل جیمز سټیوریجز وای په شام کې پوزي مداخله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک او د نیټو تړون د 38 غړو هیوادونو موافقه ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې له شام څخه د رسیدلو رپورټونو له مخې حکومتي ځواکونه د رژیم ضد وسله والو په حله به ښار کې پر یو بل د کیمیایي وسلو د کارولو تورونه پوری کړي دي. د شام سرکاري خبري ایجنسی وايي په حلب کې پرون د وسله والو یاغیانو په حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د اسرائیل دوره کوي. د سپینې ماڼۍ تر مخه د دې دورې مقصد د دغه یهودي ریاست د امنیت په اړه د امریکا ژمنتیا برقرار ساتل دي. د رپورټونو تر مخه ممکنه ده چې ولسمشر اوباما به د ایران د اټومي خطرو د شام په جګړه د مصر تاوتریخوالي او د فلسطین د مذاکراتو په اړه د اسرائیل وزیر اعظم او صدر سره خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې په دې لیدنه کې د نتیجې هیله نشته ځکه چې اوباما او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له اسرائیلي چارواکو سره نوې وړاندیز نه راوړي. په دې څلور ورځنۍ دوره کې به ولسمشر اوباما په غربي پټه کې د فلسطین ولسمشر محمود عباس او پوردن کې باچ عبدالله سره هم لیده کوي. اور اوس ته خبر ده چې د مصر امنیتي ځواکونو د لیبیا د پخانی مشر معمر قذافي خپل او نږدې ملاتړي محمد قذافي الدام نیولې دي. د چارواکو په وینا محمد قذافي الدام د نه پروس په قاهره کې خپل کور کې نیول شوی دی. امنیتي ځواکونه وایي دوی محمد قذافي الدام دغه ساتونکو د امنیتي ځواکونو پر یو بل ډزو کول وروسته نیولې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د وزیر اعظم او اپوزیشن ترمنځ تر اختلافات وروسته د نگران وزیر اعظم د ټاکلو چارې پارلماني کمیټې ته سپارل شوې دي. دا چې نگران وزیر اعظم څه اختیارات لري د قانوني چارو یو کارپو وای.
نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت باندې څه پابندی نشته. هغه هر عمر کار کولی شي چې کم یو عام وزیر اعظم کولی شي.
د افغان ولسمشر دفتر وای د بهرنی ځواکونو جګړه به هدف او به منطق ده. په کار ده چې دوی د ترهګرو اصلي مرکزونه په نښه کړي. بلخوا وینه ورکړي ژوند وژغوري تر شعار لاندې په ننګرهار کې د وینې ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. یو برخوال یې پاړه وای
ډېر بې وزنه خلک راځي او هغوی نشي کولی خپل مریضانو ته وینه په بیا باندې واخلي. نو مونږ د دوی خاطر راغلو چې دوی ته مونږ خپله وینه په وړیا ډول په رضاکارانه ډول ورکو تر څو د دوی د ژوند د ژغورنې سبب وګرځي.
په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د راپورونو ترڅنګ کلتوري راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ د خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او اپوزیشن ترمنځ خبري اترې پرون ناوخته بې نتیجې پاته ورسېدلې او اوس په پارلماني کمیټې د وبوري وزیر اعظم ټاکنه کوي. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر ډاکټر فهمیدا میرزا لخوا ته کیسه پارلماني کمیټې جوړ کړل شوې ده چې د عین لمخې به په درو ورځو کې دننه د نگران وزیر اعظم ټاکنه کوي. په دې اړه نور حالي سمباله د مشال رادیو خبريال سراج زهیره کوي.
د نگران یا لنډمهاله وزیر اعظم پټاکنه د حکومت او مخالف ډلې مسلم لیگ نون ترمنځ د اتفاق نه کیدو وروسته تیر شپه 12 بجې دا معاملې پارلماني کمیټې ته ولېګلې شو. د حکومت او مخالف ډلې لخوا اتتنی پارلماني کمیټې چې پکې د حکومت لخوا سېنېټر شجاد حسین، سېنېټر فاروق اچ نایک، سید خورشید شاه، حاجی غلام احمد بلور او دغه رنګ د مخالف ډلې لخوا پکې سېنېټر پرویز رشید، سردار مهتاب عباسی، خواجه صاد رفیق او سردار یعقوب ناصر شامل دي. د دې کمیټې لومبي غونډه به نن د ورځې 2:30 بجې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د نگران وزیر اعظم پټاکنه خبرې اترې کولې شي. د عین مطابق دې کمیټې سره د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره درې ورځې وخت دی. کچره درې ورځو کې دا کمیټې د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم باندې سلا نشول نو بیا به دا معاملې الیکشن کمیشن ته ځي. چرته چې به په درې ورځو کې دننه الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعظم د نوم په حتمی توګه اعلان کوي. د ذکر وړ ده چې پاکستان مسلم لیگ نون د نگران ګران وزیر اعظم لپاره د جسټس ریټایر ناصر اسلم او د جسټس ریټایر شاکر الله جان نمونه ورکړی وو په کومه چې حکومت تحفظات لرل. دغه رنګ د حکومت لخوا د ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، عشرت حسین او د جسټس ریټایر میر هزار خان نمونه ورکړی شوی وو په کومه چې مخالف ډلې مسلم لیگ نن خپل تحفظات ښکار کړل او دا رنګ دا معاملات د زنډ ښکار شو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیوز خبری د پاکستان د نگران یا لنډ مهاله وزیر اعظم تر ټاکلنې وروسته به په پاکستان کې نگران حکومت جوړ سي. دا چې د نگران حکومت کار څوي او څه اختیارات لري په دې اړه یو ځل بیا له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راپور کوي.
د نگران وزیر اعظم او د هغه د کابینې څه کار او څه اختیارات وي کله چې د دې پوښتنې د جوابولو لپاره مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر هوتی نه وپوښتل نو هغه د نگران حکومت د آئینی حیثیت په باب لا وویل.
آئین خبر ادا چې د 1973 یعنی د 1973 کانسټیټیوشن کې باقاعده د دې پر پروویژن نه چې هر کله د یو جمهوریت حکومت خپل وخت پوره شي بیا به ود 90 ډیز یعنی په 90 ورځو کې بعد دننه انتخابات پوره شي او د روان کې نور د پاره باندې نوی حکومت جوړول شي. د دې ټول معاملات د پاره او بیا د دې درې میاشتو چې کوم انتظامی معاملات دي د دې د پاره آئین یو ډېر ښه طریقه جوړ کړی دا چې یو نگران سیټ اپ برازي یعنی یو عارضي حکومت برازي. نگران مطلب یوشی ساتل والا په پښتو کې جوړ تمو یو دغه سیټ اپ برازي د هغې په نگرانی کې به الیکشن کیږي.
دغه رنګ د نگران حکومت د اختیاراتو په لړ کې چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچان وو پختل نو نوموړی ویل
آئین کې په نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت باندې څه پابندی نشته. هغه هر عمر کار کولی شي چې کم یو عام وزیر اعظم کولی شي خو اسی یو دا پابندی ځکه په باندې شته چې دا چونکی نگران دی نو د داتک کې نگران نه دا سې به دا ښکار کیږي چې دا به صرف الیکشن کوي د ملک کې معاملات دي هغه چلولی شي ځکه چې ملک معاملات خو به چلیږي او د لپاره حکومت هم پکار دی وزیر اعظم هم پکار دی خو دا سې یو غټ کار نشي کولی چې هغه د ملک په خارجه پالیسي باندې یا اندرونی پالیسی باندی او یا چې کوم دینو پاغه باندی دا چا خبره معاشتی پالیسی باندی اثر غورځيږي.
په پاکستان کې مو د نگران یا لنډمهاله وزیر اعظم او حکومت اختیاراتو په اړه د سراج ظهیر راپور اوریدی. د امریکا نیویارکر مجلې د پاکستانی لیکوال احمد رشید مقاله خپره کړې ده چې وایي د پاکستان مستقبل راتلونکو انتخابات سره تړلی دي. د نوموړي په وینا باید په پاکستان کې د ټاکنو ځنډولو لپاره پلمې ونه لټول سي. د دغه لیکنې مهم ټکي به عبدالحی کاکړ درته واوروي.
په نیویارکر مجله کې د احمد رشید مقالې ته د پاکستان انتها پسند جمهوریت عنوان ورکړل شوی دی. لیکوال وایي دغه روان پسرلی به شایي په پاکستان کې د یو ګڼ ټولیزه جمهوریت لپاره یو نوی باب پرانستی. د دې په وینا د دې هیواد په تاریخ کې به په لومړي ځل یو منتخبه حکومت یو بل ټاکل شوی حکومت ته واک ورسپاري. خو احمد رشید بیا د پاکستان د امنامان یو پوره تصویر ورکوي. په مقاله کې د شیګانو له وژنو واخلې بیا د کوټي هزارګانو د کراچي د جګړو په لاهور کې د عیسایانو د کورونو د سوځولو او د اقلیتونو پر ضد د توهین رسالت مقدمې د بلوچانو مزاحمت او د ورکل سو بلوچانو ذکر شوی دی. د لیکوال په خبره د دې هر ډول تشدد او خراب امنامان په منځ کې د پاکستان پارلمان مات کړل سو خو لا تر اوسه د انتخاباتو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې او د دې په خبره دا هم ګرانه ده چې وویل سي چې په داسې حال کې چې تشدد زیات دی نو څنګه د یو کمزوري ریاستي کنټرول په موجودګي کې صفا او شفافه انتخابات ترسره کېدلای سي. احمد رشید پر مخ لیکي نگران حکومت چې د انتخاباتو څار به کوي تر پخوانی انتظامی به کمزوري وي او د انتها پسندانو پر ضد د کاروایی کولو واک به هم نه لري. د دې په وینا ځینې خلک داسې فکر کوي چې د ټاکنو له رانږدې کېدو سره به شایي تشدد نور هم زیات شي. خو لیکوال احمد رشید زیاتوي باید د تشدد زیاتوالی د انتخاباتو د ناوخته کولو یا بیا ځنډولو پلمه ونه ګرځي. دا ځکه له طالبانو سره د جګړې سربېره هم په افغانستان کې ټاکنې ترسره شوې وي. د وړاندیز کوي باید تر انتخاباتو وړاندې فوج او حکومت د انتها پسندانو پر ضد د کاروایی په لړ کې له یو بل سره په ګډه له نږدې کار وکړي. د ده په خبره پولیس چې مورال یې وار له مخه غورځېدلی او د وسلوالو ډلو مهم هدف دی په یوازې سر دا کار نشي کولای. لیکوال زیاتوي په اوس وخت کې یوازې د ولسمشر آصف علي زرداری واکمن پیپلز ګوند نه بلکې د پاکستان مستقبل له خطر سره مخامخ دی. د احمد رشید په وینا د تشدد او نه زغم تر فشار لاندې تر دې لمخه چې ریاست جمهوریت پیاوړی کړي خپله د ریاست د کنټرول بایللو خطر موجوده ده.
عبدالحی کاکړو چې د امریکا د نیویارکر مجلې د هغه مقالې حالې درکوي چې په کلیکل سوی و د پاکستان مستقبل راتلونکو انتخاباتو سره تړلې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل خط
افغانان څوارې به شک چوپه
ډیره سخت راوړي
تیر یو هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
زموږ شغله مشال رادیو څخوري اوس زو پېښور ته. په پېښور کې کارکونکو یو غیر سرکاري اداره وای د پېښور شهر پر سرکونو اوسیدونکو یو شمیر ماشومان کې د ایچ آی وی ایډز د خپرېدو ویره موجوده ده. د دغه ادارې د وینا لمخې بعضی ماشومان د نشو د استعمال لوجې په دغه مرض اخته سوي دي چې اوس له دوی سره تر درملنې لاندې دي. په دې اړه د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان یو راپور جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوښو.
پېښور کې کارکونکو یو غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن وایي چې د پېښور ښار په سړکونو اوسیدونکو کې تقریبا 25 ماشومان د ایچ آی وی ایډز نه متاثر شوي دي. د دوست فاونډیشن یو چارواکي مظهر علي مشال ریډیو ته وویل چې کال 2011 او د 2012 د دوی د ادارې د یو رپورټ تر مخه چې په سړکونو اوسیدونکو ماشومان د غلطو عملونو او د مختلفو نشو د استعمال له وجې په دې خطرناک مرض اخته شوي دي.
ماشومان کم چې کورونو نه تختی هغه چې په سټریټ راځي نو شروع شروع کې خو معمولی کم چې دا سمتبان دی داعش کی او آخو دی خو غلا ملا کوي، بیا د دې چې ګینګ سره یا داسې ګروپونو سره چې ملاو شي نو بیا سلو سلو دی ډرګس ته او داسې ځینو ته چې راځي نو ایچ آی وی کم چې دری موډس دی ټرانسمیشن اړي کې دوه چې کم میجر دی هغه انجکټیبل ډرګس دی او بل چې دا سیکس دی. نو دا دوه وجوهات کې دي چې د ماشومانو کې د ډېرې شو سیوا کېږي لګیارې.
نو موږ یې زیاتوي چې د داسې ماشومانو زیونه د پېښور مصرف علاقې دي.
داسې ماشومان کم چې دا ډېر چاپېره خو علاقو نه راځي او دلته بیا پېښور کې حاجي کمپ اډه کې ډېر زیات ماشومان ګرځي ول چې دا میجر حب ده او خیبر بازار کې درې سینماګانو سره دلته ډېر غټ حب ده او کارخانو دا درې حبونه داسې دي چې دلته ماشومان ډرګ اډیکټ خاص طور باندې دا ایس ټی آئیز ایچ آئی وی والا ډېر زیات ول چې دلته پیر ګروپ دي د خپلو کې ناسته پاسته کوي او انجکشن شیئر کوي.
د ایچ آئی وی ایډز نه متاثره 16 کلن بخت اکرام چې دا وخت په دوست فاونډیشن کې علاج روان دی خپل کیسه صدارنګ کوي.
جی ما مې سړي تو کار کولو کار لا وتلم لا اتلم د شي 2370 را کولا او مس هغه ترور جی مې هغه سره مې نه شي پوري د شي پانه شو تا ما شو را اوري نن بس بیا مې دا پلان نه بلا غاڼې کولی کار و کار لا لاړم کله به پټ شوم کله بدلم کله نه تلم او نه شي تا ما شي مې کولی ډیر سخت خبر مې نه موزل ډیر شکریا د دوستا دا کوم چې زه دلته را اوسم.
د ایچ آی وی ایډز نه متاثر ماشومان او علاج څنګه کیږي د دې په حق لا دغه ادارې ډاکټر ندیم افریدی مشال ریډیو ته وویل.
ایچ آی وی خو لا علاج دی، علاج دا صرف دومره دی چې مونږه سیمپټوماتیک علاج ورته وایو چې کوم دغه مطلب مسلې هغه ته پیښکیږي داغې دپاره د دپاره د ای آر ویز راځي نو هغه میډیسن ورته استعمالو او دته چې کوم تکلیف پیښیږي سم مسله جوړیږي نو داغې مطابق سره مونږه دته میډیسن ورکو.
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د خبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر راجول خان نو پښتل نو هغه وویل چې د داسې قسم ماشومانو په حق لا هغه سره شمیره نشته خو هغه دا مني چې په داسې قسم ماشومانو کې ایچ آی وی ایډز خورېدو خطر شته.
پدې سکیوینجز کې مطلب پدې کم خلک چې مطلب پدې لارکو د سټریټ بیس چلډرن او دا خلک چې پدې کې ایچ آی وی ایډز یو ولر ده ولنریبل دی ایچ آی وی ایډز دا ورجی پرانشل ایډز کم موست ایټ ریسک پاپولیشن په نوم باندې دا مارا کنه موست ایټ ریسک ایډولیسنټس په نوم باندې د دې باندې مطلب چې حکومت کار کوي او شخه کافی فنډینګ مثلا او کله چې ان شاء الله ته چې جولای کې د ای ډی پی 2013-14 کې هم په یو په کافی تعداد کې د خلکو لپاره پیسې موجوده دي.
د دوست فاونډیشن تر مخه چې متاثر ماشومان او داغي کورنۍ په ټولنه کې د دې بیماری په حق لا معلومات نه لرلو له وجې نه غواړي چې د اغوی د بیماری په حق لا څوک خبر شي او کوشش یې دا وي چې دا خبره پټه وساتي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتانه او نړیوال
Time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Watanakho, Watano, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زموږ غل مشال رادیو خبري د بخښنې نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې په هیواد کې د بشري حقوقو لا خرابیدونکو حالاتو ته په کتو سره کوټلي ګامونه پورته کړي. یادې ادارې په پاکستان کې د انساني حقوقو په لړ کې یو لړ ستونزې هم په ګوته کړي دي. نور تفصيل مليحه مرزا د سخاورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه تر بیا کتنې وروسته د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل د پاکستان حکومت ته درخواست کړې چې هغه ماحول ختم کړي چې له مخې د انساني حقوقو سرغړونکو ریاستي او غیر ریاستي مجرمان د سزا نه بچ پاتې کیږي. د امنيستي انټرنیشنل رپورت وايي چې پاکستان د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د دویم عالمی بیا کتنې پترس کې د نورو ریاستونو لخوا په 168 سفارشاتو کې د 168 توثیق کړی دی. دغه بیا کتنه د تیرو 3.5 کالو په حق لده. امنيستي انټرنیشنل د پاکستان په حکومت غږ کړی چې مدني ټولنې ته د منل شوو سفارشاتو په حق له باقاعدګۍ سره نوي معلومات ورکړي او د پاتې شوو سفارشاتو په اړه بیا غور وکړي. د ادارې په خبره په 2008 کې په دا ډول اړومبی ریویو کې د پاکستان لخوا د شو وادو باوجود د بدرکه کسانو په لړ کې دغه هیواد ډیر کم پرمختګ کړی دی. اداره په پاکستان غږ کوي چې په زبردستۍ د کسانو تښتول دی په قانوني ډول یو جرم ګرځوي او په کې د ککړو کسانو خلاف تحقیق او عدالتي کاروایي وکړي او د لادرکه کېدلو پر ضد د کسانو د ساتنې په ترڅ کې د وړاندیز توثیق وکړي. امنيستي انټرنیشنل د مذهبي اقلیتونو په وړاندې بریدونه هم په ګوته کړي دي او زیاتوي چې اداره په پاکستان غږ کوي چې اقلیتونو د ژوند د حفاظت لپاره په وړاندیزونو عمل وکړي، د مذهب په نوم د دوی خلاف تشدد کوونکو ته سزا ورکړي او د اسلام د سپکاوي خلاف په قانون کې اصلاحات وکړي. اداره تیر کال په ملاله یوسفزئی باندې د وسلوالو طالبانو د برید په حواله لیکي چې په هیواد کې د بشري حقوقو په وړاندې ګواښ په ګوته کوي او وړاندیز ورکوي چې په پاکستان کې د انساني حقوقو د مبارزو د حفاظت لپاره یو قومي پالیسي جوړ کړي او مجرمانو ته سزا ورکړي. اداره وایي په پاکستان کې د بشري حقوقو لا خرابیدونکي حالت ته په کتلو سره دې ته ضرورت دی چې د حکومت د مسلسل ناکامیو په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
ملیحه مرزاده وایي چې د امنيستي انټرنیشنل د هغه راپور په حق له تاسو ته مقاله ورول چې په کې لیکل شوی و پاکستان باید د بشري حقوقو ته پام وکړي او په دې لړ کې کوټل ګامونه پورته کړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري او سو د افغانستان پر لور. افغان حکومت په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو پر جګړې نیوکه کړې ده. د ولسمشر حامد کرزی وایي چې دغه جګړه به هدف او به منطق ده او په سم توګه پر مخ نه وړل کیږي. ایمل فایزی زیاتوي چې په کار ده د ترهګرو اصلي مرکزونه په نشه سي نه چې د افغانانو کورونه. د دې راپور نور جزئیات په احمد شي بردر تواوروي.
د ولسمشر حامد کرزی ویان په افغانستان کې د ناتو جګړه به هدف وګڼله او څرګنده یې کړه چې دا جګړه عاقلانه نه ده. ایمل فیضی د ناټو د عمومي منشیان رسفګ راسموسن روسي سرګندونې د جمهور رئیس حامد کرزي د خبرو په ارتباط رات کړي او باختر اژانسټي وویل چې له ناټو څخه د افغانستان خلک دا پښتنه کوي چې د تروریزم ضد جګړې هدف واضح کړي او د افغانانو دې پښتنې ته د ځواب ورکړي چې وروسته تر ویل سیسیلا هم د ناټو جګړه خپل هدف ته نه رسیدلې. د ناټو سرمنشیان رس فوګ راسموسن د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې ناټو په بشپړه توګه د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري، خو له افغان لوري هم دا تمه لري چې دا حقیقت ومني چې ناټو د افغانستان د پرمختګ لپاره هلته وینې تویې کړې دي او پیسې لګولې دي. اندرس فوګ راسموسن د افغان ولسمشر د دې خبرې په اړه چې بهرنیان له طالبانو سره پټي اړیکې لري وویل:
زه هغه فکر ردوم چې افغان ولسمشر حمید کرزی ویلي چې ناټو، امریکا او ایساف د طالبانو سره د وی یا بلې لارې کوم جوړ جاړی لري. دا فکر د خندا وړ دی. ما دا هم یاداش کړی چې ولسمشر کرزی وروسته خپل خبرې واضح کړې او ټینګار یې وکړ چې کړې تبصره یې د اړیکو د خرابولو لپاره نه بلکې د اصلاح لپاره و.
د ناټو سرمنشي څه باندې دوی اونۍ مخکې کابل ته ولاړ او له جمهور رئیس کرزي سره یې وکتل، خو د ولسمشر کرزي مرستیال ویان فائق وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې هغه وخت هم حامد کرزي له اندرس فوګ راسموسن سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. د ناټو سرمنشي چې په وروستیو کې کابل ته سفر وکړ، د افغانستان ولسمشر په ډیر صراحت ورته وویل چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې پوه شي چې له تروریزم سره د مبارزې هدف څه دی او دا باید ورته واضح شي چې وروسته له ویلې سیسي جګړې ولې لا هم دغه مبارزه خپل هدف ته نه ده رسېدلې او برعکس د بې ګناه خلکو د وژنې او د خلکو د کورونو د ورانېدو سبب شوې ده. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د ترستانو ځالې باید تخریب شي او هغه له افغانستانه بهر دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري اوځو د ننګرهار پر لور. وینه ورکړي ژوند وژغوري تر شوار لاندې د وینه ورکولو کمپاین په ننګرهار کې پیل شوی چې درې ورځې به دوام وکړي. په دې اړه نور حال جلال اباد څخه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په خپل دغه راپور کې راکوي.
د وینې د ورکړې دغه کمپاین چې د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت لخوا د مارچ په 19مه نیټه پیل شو تر 20مه نیټه پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی په ځوانانو غږ وکړ چې د وینې د ورکولو په دغه کمپاین کې دی ورسره ملي شي.
مجموعي نوی تن ځوانان موږ ته آمده کړي چې د ننګرهار د عام روغتیا او ځینو روغتونونو ته مو وینه ورکړي. له دوه وروسته په پلان کې لرو چې په هرو دریو میاشتو کې موږ د وینې د ورکړې کمپاین ترسره کړو. همداراز ټولو روغتونونو ته موږ ډاډ ورکړو چې د ځوانانو چارو امیریت په ځینو اضطراري پیښو کې چې د بم چاودنه کېږي دوی وینې ته ضرورت لري.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد د ځوانانو چارو امیریت څخه د دغه با ارزښته ګام د اوجتولو له امله مننه وکړه. نوموړي وویل چې هر ورځ د تلیسیمیا ناروغانو او په بیلابیلو پیښو کې د ټپي شوو وګړو لپاره لسګونه لیټر وینې ته اړتیا لري.
زموږ سره د 400 ناروغانو په اندازه راجستر دي چې هغه تلیسیمیا لري. په دې 400 کې 50 داسې ماشومان دي چاغه په میاشت کې 2000 د وینې تبدیلولو ته ضرورت لري او متبقي نور په میاشت کې 1000 د وینې اخیستو ته ضرورت لري. یعنی په غیر د دینه کوم په شفخانه کې مجروحین هم ونه لرو. په میاشت کې تقریبا تر 4500 پاکټ وینې پورې یو عادي ضرورت دی زمونږ د هوادوالو هغه چې د ماشومان تلسمیا لري.
د پچیراګام ولسوالۍ استوګن انجینر صبغت الله چې د وینې ورکولو په خاطر په کټ غزیدلې وو مشال راډیو ته وویل ځکه وینې ورکوي چې د یو بل انسان ژوند وژغوري.
په دې سره د عامه روغتون کې داسې خلک شته چې ډېر بې وزله خلک راځي او وایي نشي کولای خپل مریضانو ته وینه په بیا باندې واخلي. نو مونږ د دوی په خاطر راغلو چې دوی ته مونږ خپل وینه په وړیا ډول پر ازاکارانه ډول ورکړو ترڅو د دوی د ژوند د ژغورنې سبب وګرځي.
د عبدل صبر په نوم یو تن چې د تلیسیمیا دوه تنه ناروغانی روغتون ته راوستي وو له ځوانانو څخه مننه وکړه چې د تلیسیمیا ناروغانو ته په اخلاص وینه ورکوي.
زما درې زامن دي چې یو لحاظ مې د یو سیار یو وقار لحاظ په حق رسېدلی دی. همدغې تکلیف په وجه باندې او لس کاله کېږي سیار ته په 5 ورځو کې یو ځل وینه ورکوم. موږ په ساعتونو ساعتونو باندې انتظار کوو. داسې نه دی چې بانګې خون ملامته دی، نه، هغه هم بې وسه دي. په سلهاوو مریضان شوي دي. موږ ډېر تشکر کوو د ځوانانو نه چې دلته راغلل او دلته یې وینه ورکړله.
د ډاکترانو په وینا وینه ورکول د تاوان پر ځای ګټه لري. هرغه سالم انسان چې ویروسي ناروغي ونه لري کولی شي چې په دریو میاشتو کې یو ځل تر 1500 cc پورې وینه ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
زما ژغ لمشال رادیو څخه اوري. کچیر تاسو فیسبوک یا ټویټر لري نو پر دغه دواړو لمشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې 12 بجې سوی. انیسا جمال به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمیدا مرزا لخوا د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره بیګا یو پارلماني کمیټه جوړه کړل شو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه دغه کمیټه غړي به نن ماسپخین 2:30 بجې په پارلیمنت هاوس کې ملاقات کوي. د خبر ایجنسی او چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط تر مخه مشال لیډیو ته ویلي. د خبر ایجنسی په لری پرته سیما تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نخوت وروسته تحریک طالبان پاکستان د تیرا میدان زیاتره خا پخپل ولکا کې غستیدا. ملالا یوسف سچ په سواد کې طالبانو په سر وشتي وا د غبري درستو په لومړي ځل سکول تلاړه. پنځل سکلنا ملالا یوسف سچ پرن په برمنګم کې ایج بیسټن سکول ته ورغله. ملالا اوس په برتانیا کې ژوند کوي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی بیان ویلی په افغانستان کې د نیټو جګړه بے مقصد او بے دلیل ده. ایمل فیزی په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویل د افغانستان خلک له ناټو د پښتنه کوي چې ترهګرۍ پر ضد د خپلې جګړې هدف ته اخکار کړی. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو سلساتو ځواکونو لخوا په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې افغان او اطلافي ځواکونو نن په ګډه تایید کړی چې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د طالب قومندان روح الله وژل شوی دی. روح الله د ځایي بمونو د جوړولو ماهر ګڼل کېده. د سعودي عرب چارواکي وایي چې 43 مشکوک جاسوسان یې نیولي دي. د سعودي عرب د کورنو چارو وزارت د نه پروسو ویل چې په دغو مشکوکو جاسوسانو کې یو ایرانی، یو لبناني او شپاړه سعودیان دي. او په اروپا کې د امریکا د پوز لوړ رتبه کمانډان وایي د نیټو ګډ شمیر هیوادونه په شام کې د ممکنه پوځي مداخله پر پلان غور کوي. دغه کمانډان وایي په شام کې پوځي مداخله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک او د ناټو تړون د 38 غړو هیوادونو موافقه ته اړتیا لري.
د مهم خبرونو لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدئ چې انیسا جمال وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانې ته د کتنې په حساب باندې د مشال رادیو خبريالي رابیا کرم خان د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي. دا چې دغه ورسپانې په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته غوړس.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په خبر کچرو کې ځانوژن کې بریټ کې 15 کسان مړه او دیش پوری جوبل شي وو. او د اطلاعات صوبایي وزیر میا افتخار د بریټ الیکشنز اند ډول سازش وګرځول او وی ویل چې موږ د اطلاع راکړې شوې ده چې ځینې قوتونه الیکشنز اند ډول لپاره ناخوشګوار ماحول جوړول غواړي. ادارې لیکي چې ټول ټاکنې رانی سیده او په داسې وختونو کې دا قسمه پیښې انتخابي عمل متاثر کولې شي. نو حکومت له پکاره چې کوټره ګمونه دی په دې حق له پورته کړی چې ټول ټاکنې په خشان تر سره شي. ادارې لیکي چې دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه او ولس ملک د امن او سلامتۍ فضا پیدا کړي او الیکشن د ځنډولو هر قسمه سازشونه دي ناکام کړي. او د ملک د سکیورټي ادارو له هم پکار ده چې خپل سکیورټي دي سخت کړي او هر قسمه بدو پیښو مخنیوي دي وکړي. وادت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د نشئی توکو انسداد په اړه د ملګرو ملتونو ادارې د نشئی توکو د کاچاګ د مخنیوي لپاره د پاکستان، افغانستان او ایران حساسیتای لیدي. ادارې مخکې لیکي چې د ادارې ایگزیکټیو ډایریکټر ویلي دي چې د پاکستان، افغانستان او ایران د درې واړو هیوادونو لخوا په دې اړه هڅې د کامیابۍ په پلو روانې دي او شریک پلانینګ سیل د 19 عملیاتو د لارې 8 ټنه نشئی توکي نیولې دي. ادارې مخکې لیکي چې د نشو د مخنیوي لپاره پاکستان او په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې پولیس تانې، پولیس فورس او سماجی تنظیمونه هم یو فعال کردار ترسره کوي. خو دروسه دا هر څه د نشو د پوره مخنیوي لپاره ناکافي ښکاري ځکه نو داسې حالاتو کې په خاص ډول د ظلمي کول د هر یو تنظیم واري جوړیږي چې د نشئی توکو او نشو په خاتمه کې خپل برخه کار ترسره کړي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د تیر وخت په پرتله په کراچۍ کې دا وخت تر حد زیاده ترهګري او لاقانونیت مخې ته راغلی دی. ادارې مخکې لیکي چې دا کم قسمه معاشره ده چې پکې د ککړ خلکو خلاف داسې څوک شته چې کاروایی وکړي. د ادارې په وینا چې سیاسي وګړو، سماجي مشرانو، علما کرام، ډاکټران او د استادانو وینه تویول سلسله دې بند کړی شي. خلک ذهني او نفسیاتي مریضان جوړ شوي دي. ادارې زیاتوي چې ترهګرۍ ملکی معیشت لپاره هم په خطر کې اضافه کړې ده. کراچۍ نه تاجران په کډو کولو مجبور شوي دي. ادارې اخیره کې لیکي چې تیر ورځو کې د یو بدنام ګروپ مرکزي ملزم ارشد پپو او د هغه د نورو ملګرو څنګه وژنه وشوه، نو چاته هم د اختیار نشته چې هغه د قانون په خپل لاس کې واخلي. تاڼې او عدالتونه د څه دپاره دي؟ هر مجرم ته د سزا عدالت ورکړي، ونه دا بدبني به موږ ډوب کړي. نو په دې سلسله کې د پولیس او رینجرز په دغه پیښو کې ککړ خلک ونیسي او د هدفي وژونکو خلاف دې کوټلي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه په پاکستان کې د تعلیمي ستونزو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې پر ملال یوسفزی برید نه یوازې په نړیواله توګه د نجونو د تعلیم په اړه شغ راپورته کړی، بلکې د دې دوو نجونو ژوند یې هم بدل کړ. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان لرغونی اساسې له خطر سره مخامخ دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دوه مقالو غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مونیټر د مقالې په پایل کې لیکي، تیر میاشت د هند په نیو ډیلی کې د سکول نجونو د ملال یوسفزی چهرې پر مخونو لګولې وې. د هند د ماشومانو لپاره د تعلیم او سیاحت په برخه کې د زیات بجټ غوښتنه کوله. ورځپاڼه لیکي چې کله وسلوالو طالبانو د تیر کال په اکتوبر کې د نجونو د تعلیم غوښتونکو ملال یوسفزی باندې مرګونی برید وکړ، نو هغه نه یوازې په پاکستان او نړۍ کې یو چیغه راپورته کړه، بلکې د هغو دوو نجونو ژوند یې هم بدل کړ چې له ملال یوسفزی سره د طالبانو په برید کې ټپي شوي وې. کریسچن ساينس مونیټر زیاتوي، له ملال یوسفزی سره تر ټپي کېدو یو کال وروسته هم دا نجونه د ملال د ملګرو په توګه د شهرت له امله له ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي، شپاړس کلنه کائنات په شل لاس کې او څوارلس کلنه شازیه رمضان بیا په کیڼ لاس او اوږه کې لګېدلې وه. د ورځپاڼې په لیکنه، په پاکستان کې 12 میلیونه داسې ماشومان دي چې سکولونو ته نه ځي او د دې په درو کې دوه برخې نجونه دي. ډیر خلک داسې فکر کوي چې په پاکستان کې د تعلیمي ستونزو سرچینه په کلتور کې د نجونو له تعلیم سره موجوده دښمنی ده. په تیرو څلوېښتو کلونو کې په دې ملک کې شخصي یا پرایویټ سکولونه ډیر زیات شوي دي. د تعلیم لپاره د کارکونکو مشرف زیدی په وینا، په 1980 ملسیزه کې په پاکستان کې یوازې 1% سکولونه شخصي وو او اوس درې برخې ماشومان په شخصي سکولونو کې سبق وایي. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د لرغونو آثارو په اړه په خبره کړې مقاله کې لیکلي دي چې د کابل په جنوب ختیځ کې د پراته ولایت لوګر د مس عینک په نامه د مسو داسې زیرمه ده چې په نړۍ کې دویمه ګڼل کیږي. دا د افغان حکومت او چین لپاره د مسو داسې زیرمه ده چې د اټکل له مخې د سل ارب ډالرو ارزښت لري او د نورو لپاره دا د یو ډیر تاریخي ارزښت وړ داسې سیمه ده چې د ژیړو د استعمال په لرغوني دوره پورې اړه لري. په دې کې پرسلې کړه او جوړه د عیسایانو لرغونې روحاني ماڼۍ هم شامل ده، د کومې چې اله لس فیصد برخه بیرته رغول شوې ده. ورځپاڼه لیکي، کچیرې دا وران کړ سو نو معنا به دا وي چې ګواکې افغانان به له یوې ډېرې تاریخي ورسې بې برخې کړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه، د لسیزو د جګړو معنا دا ده چې افغانستان د لرغونو آثارو او میوزیمونو په شکل کې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. په 2012 کال کې په لومړي ځل برتانیا د افغانستان ملي میوزیم ته 800 داسې لرغوني توکي وسپارل چې په ناقانونه توګه برتانیا ته وړل شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. امریکا او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لپاره د دغه هیواد د ولسمشری د انتخاباتو سم ترسره کېدل مهم بللی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن اعلان کړی دی چې د 2014 کال په اپریل کې به د ولسمشری انتخابات وسی، خو دغه کمیشن روانونی له ولسی جرګې وغوښتل چې ژر تر ژره د انتخاباتو د قانون طرحه منظور کړي. دغه انتخابات د نړیوالو د اندېښنې په اړه د فرانس پریس خبری اژانس پر مټ احمد شیبر راپور لري.
ملګرو ملتو او امریکا د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې په داسې وخت کې خبرداری ورکړی چې د ولسمشر کرزی او امریکا ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خړ پړ ښکاري او ناټو ځواکونه د افغانستان د وتلو په حال کې دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سوزان رایس د سیشن بی په ورځ وویل، په 2014 کال کې د اطمینان وړ او پراخ انتخابات له افغانستان سره د نړیوالې مرستې د دوام او امنیت لپاره مهم دي. میرمن رایس د افغانستان د روانو امنیتی هڅو په اړه وویل
سکیورټی ریمینز کی The Afghan National Security Forces
امنیت لا هم اصلي مسأله ده د افغانستان ملي ځواکونه او د افغانستان د 90% خلکو د امنیت مسؤلیت لري د امنیتي مسؤلیت د څلورمې مرحله له اعلان سره به د افغانستان په شمال او مرکز کې ډېر ژر د 25 ولسوالیو امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل سي لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر میاشت اعلان وکړ تر راتلونکي فبروري میاشت پورې به تر 14,000 ډېر امریکایي پوځیان بیرته له افغانستانه امریکا ته ستانه سي موږ هیله لرو چې د انتقال پنځمه او وروستۍ مرحله په پسرلي کې اعلان سي چې د هغې له مخې د ټول افغانستان امنیتی چارې افغان ځواکونه په غاړه واخلي
سوزان رایس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې د افغانستان پر انتخاباتو ډیر ټینګار وکړ دی وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به هغه وخت منلو وي چې د افغانستان خلک هغه ومني د میرمن رایس په باور دا مهمه ده چې مسلکی او تجربه کار خلک د افغانستان په انتخاباتي مؤسسو کې وټاکل شي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوم لیکنه د وژي په 15مه پیل شي او د تلې تر 14مه پورې به دوام وکړي ولسمشر کرزی بیا بیا ویلي دي چې ځان به بیا نه کاندیدوي خو له دې سره سره لویدیز ډیپلوماټان په دې انتخاباتو کې درغلي او تاندیشنه لري د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم وویل چې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پراخه ونډه او اعتماد د دغه هیواد د راتلونکو مرشي د منلو لپاره مهم دي استرالیا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او افغانستان ترمنځ اړیکې هم شخه کوي او په افغانستان کې پوځیان لري د بهرنیو چارو وزیر باب کر وویل افغانستان ته باید ښکاره پیغام ورکړل شي چې پر راتلونکو کې به یوازې څوک پرې نشتی خو د همدې لپاره د افغانستان د انتخاباتو سم تر سره کېدل خورا مهم دي
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې راپورونه لري تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم واوري چې پته ده mashalradio.com اوس زو د شام یا سوریه پر لور د جرمني خبري اژانس ډي پي په خپل راپور کې لیکي د شام د اپوزيشن ډلې د نهه پورز د موقت وزیر اعظم لپاره غاسان هیتو نو مولیدي د شام د حکومت مخالفین وایي چې بوري وزیر اعظم به د هغوسي مچاري سمبالوي چې د ولسمشر بشار الاسد له ولکې وتل دي هیتو په 1980 کال کې له شام څخه امریکا ته تللی او د شام او امریکا غبرګ شهريت لري د دې راپور نور تفصيل به انیس اجمل وړاندې کړي
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے ای پخپل یو رپورٹ کی لکی د شام د حکومت مخالفینو د نه پروس غاسان هیتو د اوبوری وزیر اعظم پتوګانو مولید غاسان هیتو د شام یو تاجر د چ پ امریکا کې استقری کړی دی اجانس لکی د ترکی په استنبول کې په یو غونډه کې هیتو غاسان پاته سلوخ ټوټونو کې 15 شوټونه تر لاسه کړی دی هیتو په 1980 کال کې شام پر خودی وو او د غیر رستو په امریکا کې ژوند کول پیل کړ هیتو د شام او امریکا غبرګ شهریت لري خو هغه اوس د ټیکس اسنا ترکی تتللې دي چې د شام د کډوالو مرستي وکړي اجانس لیکي د شام د حکومت اپوزيشن ډلې د وزیر اعظم د سوکې لپاره د نوو کسانو نمونه په فهرست کې شامل کړي وو چې پکې د شام د زراعت او پخانی وزیر اسد مصطفی او امریکا میشتا د شام د سیاست او ستراتیژیک ادارې مشر اسامه کډی هم شامل وو اجانس لیکي د عرب لیگ سیکرټری جنرال نبیل العربی د نړیوال امن استاذي لخدر ابراهيمي سره د ملاقات وروسته ویلي وو چې دوی د اپریل د میاشتې راهیسې د امنیتی شورانه د شام د اوربند پاړه د قرارداد د وړاندې کولو غوښتنه کوي اجانس لیکي په شام کې د 2011 کال د تاوتریخوالي د راپورته کې دروستو د صدر بشار الاسد اتحادیانو روس او چین د دمشق د رژیم پر ضد د ملګرو ملتونو د دریو قراردادونو لپاره وټونه ورکړي دي اجانس لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام د کډوالو پاړه چې اردن لبنان او ترکی ته تللی اندېښنا څرګنده کړې او ویلي دي چې د دې نه یو نړیواله تباهي هم جوړېدای شي د شام فعالان وایي چې په شام کې امنیتي ځواکونو د دمشق د یوې یونیورسيټي ګڼ شمېر زده کوونکي نیولې دي اجانس لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د مصر ولسمشر محمد مرسي په شام کې د تاوتریخوالي د ختمولو غوښتنه کړې ده او ولسمشر زرداري ویلي په شام کې د امن د مهم مشري د شام خلکو لپاره خپل قبل پکار ده
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري او سم د شام په اړه د بل راپور پر لور ساس پام را ګرځوم د شام حکومت او یاغیانو پر یو بل تور پوری کړ چې د هیواد په شمال کې د حلب شهر ته نږدې له کیمیاوي وسلې کار اخیستی دی واشنگتن د شام رژیم ته خبرداري ورکړی او ماسکو بیا پیښه خورا جدي ګڼلې ده د موضوع تفصیل به احمد شیبر واوروي
د سوریه دولتي اژانس سانا خبر ورکړ چې د سیشن بي دورزي په بریټ کې 25 تنه ووژل شو او پلسکونو نور ټپيان شو. د سوریه د اطلاعاتو وزیر عمران الزعبي وویل یاغیانو حلب ته نږدې د خان العسل په سیمه کې د داسې توغندې بریټ وکړ چې زهرجن ګاز یې درلود.
نحن نعتبر ان ما حدث تحول خطير
چې شیوی دی موږ داسې فکر کوو چې یو خطرناکه بدلون راغلی داسې چې له دې سره د ټولو احتمالاتو پر مخ ور پرانستل شوی. دا اقدام د سوریې عربي جمهوریت ته دا حق ورکوي چې له نړیوال قانون سره سم ګام واخلي او نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو ته د دې بریټ شکایت وکړي چې نصره جبهې ته داسې وسلې چا سپارلې. د نصره جبهه د سوریې د آزاد پوځ برخه نه ده او یوه اسلامي افراطي ډله ده. د سوریه دولتي تلویزیون یو شمېر کسان ښکار کړل او رپورټ یې ورکړ چې دا کسان دی بریټ ټپيان کړی دي چې روختون تاسوول کیږي. په حلب کې د یاغیانو د علي پوجي شورا ویان قاسم سعد الدین دا تور رد کړ او حکومت یې ملامت کړ چې پسکړې د کیمیاوي موادو فایر کړی دی. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان، نړیوال روغتیایي سازمان او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې دوی ته کومې خپلواکې سرچینې د کیمیاوي وسلو د بریټ تایید نه دی کړی. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وویل متحد ایالاتونه داسې شواهد نه لري چې د سوریې د حکومت د ادعا تایید وکړي. جی کارنی زیاته کړه چې امریکا دې ته اندېښنه لري چې د اسد رژیم له دا ډول وسلو کار وانخلي.
With regards to today's reports
دا ډیره جدي مسله ده او د نن ورځې د رپورټونو لمخې زغواړم چې پر دې ټینګار وکړم چې موږ به په دې اړه خپل ملاتړ سره سلا مشوره وکړو. خو له عمومي اصولو سره سم ولسمشر بارک اوباما ښکاره ویلي دي چې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل یو مخ د منلو نه دي. ولسمشر د سوریې رژیم ته خبرداری هم ورکړی چې دا کار عواقب لري او حساب به ورسره وشي. روسیې بیا د سوریې د رژیم د ادعا ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل له دمشق څخه د کیمیاوي وسلې د استعمال خبرونه را رسیدلی دي چې یاغیانو استعمال کړی ده او دا ډیر خطرناک کار دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زما شغل مشال رادیو خاوري او اوس هم د زانو یا مرغانو پاړه د راپور پر لور تاسو پام را ګرځوم. زانی هغه مرغان دي چې ژمی په تاو د وطن او دوبې په سړ وطن کې تیروي. دا مرغان دوبې په سایبیریا او ژمی په دامان کې تیروي. خو له دواړو خواو دا زانی په ژوب سیمه باندې ځیرازي. دا هم دی شارلې وسیدونکو یوسف تنها سره چې دا زانی په هر وار لنجدې ویني زمر له خبريال خدای نور نصر سره خبرې کړي چې دا زانو په ژغ پیلېږي.
زموږ کلی چې کوم دی کلی ابزی ورته وی ژوب کې کوم چې دا دریا ژوب باندې مشهور دی موږ په راده ورته وی. دا ځان چې کوم دی راځي د راده د راده خواته په دراده کې وبه باج دی وبو ته دوی راځي په دا وبو باندې کښته کاږي. او د راده چې کوم دی په خوا براتلو او چې دا درې څلور کله جنگلات والا هم بند کړی دی او زموږ کلیوالو هم بند کړی دی.
کوم موسمونه چې په کې د غزان لوي خو راځي بلې خواته ځي په ژوب کې څومره شپې دی د ځانو وخت څومره وی دلته چې دلته شپې او تیریج په ژوبند
په ژوب کې خو شپې نه وي. دا ټیم سرازي دا ټیم کوم دی موسم دی د امر سپرلای ورته وی ایو. دا د سپرلی په ټیم باندې دوی د دامن لخوا ځخره رواني وي او د کم سیمه منه ورته ایو او د خیبر پښتونخوا خلک بدر ورته وی ای. ها بیا د سابیریا لخوا ځخره زی
صحیح ټوله یو هفته یی دوی ونی یی چې دوی دلته دا وخت د ځانو سیلونه زی او که هم لږ شپې یی وخت څومره دی دوی د دواړو خو
شل ورځی وی
پنځله شل ورځی
وی پنځله شل ورځی وی.
هو نو دغه ځانې تاسو دلته وینئ د دوی څنګه وی دغه ځانې د دوی قیمت څومره دی او دغه ډلې چې به شکاری ډلې چې به په خواله خیبر پر سمخوا خراتلی په خوا ډیر راتلی اوس ډیر راځي په دې باندې کلش معلومات را
له په خوا او تر اوسه پورې کم مخ کې راتلی اوس ما غوړ راځي او په قیمت کې نو کم شکاریان کم دی هغه دوی په پهاج زدا داسې ژغ دی داسې ژغ دی هغه دوی ته معلومي ل شپږ زر زر خې واخې به تر لکو پورې د دوی قیمت دی یو نیم لک روپۍ پورې قیمت دی د دوی د دې ځان
او د دغه دوی چې کله په اسمان کې ځکنه چې الوتې دا ځانې هغه د خپل طریقې سره دی یو یا دوی مخ کې نور د شاله خپه پسې په لاین کې یو شایسته شکل جوړي. دغه د مخ ځانې ته تاسو په سیمه کې څور ته وایي دغه څنګه وي او په دې کې څه کرامات د مخ په ځانې کې چې د شاله خان نور ټوله په رواني
دا د مخ ځانې چې کوم په مخ باندې رواني وي دخته وي شپانه مش خلک شپانه ورته وي خو لدې وجه ځکه کرامات دغه د زړه سره ځانه وي وخت
عمر ډیر سوې
عمر ډیر سوې دا لار ګرځ و دي ته معلوم وي بلاد ور سره دا لار
نور به د شاله خالک پسې روان
نور د شاله خالک پسې روان وي په دا ځانه ځانه پسې
او دغه چې په جو باندې تیریږي د دامان لخوا سایبیریا ته زی هم د سایبیریا لخوا بیرته دامان ته زی په جو باندې په شار کې د شار وسیدونکو د دوی ژغونه ناری اوري غنی اوري څنګه یی دا
اوري ډیر شخوان کې د دوی ژغونه او دوی کوم دي پر شار باندې سراسي دوی له د بجلی تل راکښته کاږي
رونات
دوی راکښته کاږي پر شار باندې بیخي داسې کښته وي سي ګرسره وینو په نظر باندې
ګرسره په نظر ښکاری
ګرسره
کله کله داسې هم چې دلته د دوی سایل راسي نو بیا د شار د وګړي لخوا په دوی باندې ډزې وسی ټکونه وسی داسې اوسم دا کیږي کنه ختم شو دک
نه کاږي اوسم کاږي خو ډیر ناجایز دي سي کاږي کاږي خو یې نه پرېږدي
اوس د دوی ښکار معنا چې دوی دغه ډلې ورته راتللې خیبر پښتونخوا ختم سوی دی کم سوی دی د سیمې خلک یې کوي د بار ډلې راځي د دغه ښکار لږ حال کرا کې
اوس د خیبر پښتونخوا له خوا ځخه د درې څلور کال کمې دی بند سوی دی اوس خپل د سیمې خلک کوي
هغه چا بند کړ حکومت بند کړ که د کلی خلکو بند کړ
ا د کلی خلکو بند کړ خو حکومت دوری لاس نه وکړي چې حکومت بند کړ اکثره د کلی خلکو بند کړ
اتلان
خوشال بابا نابغه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زلی خان پاتیر پی یوروشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریده د ګرګو مرکو سره
د تاګیتنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورکړل
د پښتون قوم د خوشکسمتی و چې د بچا خان بابا اسی یو شخصیت ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا بچ یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري
زموږ غږ ل مشال رادیو څخه اوري نن په نړۍ کې د خوشحالۍ ورځ منځل کیږي دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د مارچ 6 نیټه نومول شوې ده چې د خوشحالۍ نړیواله ورځ ده د همدغه نړیواله ورځ په ویاړ د مشال رادیو خبريال شنواز ترکزی یو راپور جوړ کړی چې تاسو په مرته راګرځو
د دې ورځ ټاکنه پروس کال د مارچ د میاشتې په 28 نیټه شوې وه چې هر کال به د درېم میاشتې 6 نیټه د خوشاله ورځ لمانځل شي د عامو له سره مو چې کله خبرې وکړي نو د هغوی په وینا په داسې حال کې چې کله په سیمه کې چاودنې وي د ژوند ضرورتونه په ګرانه ملاویږي او د کوره هر یو تن د ژوند د تیرولو لپاره په منډو تروړو کې ښه نوزګار هم وي نو هغوی ډېر واړه واړه داسې کارونه کوي چې هغوی پرې ځان خوشاله کړي اول مو د خواجه وس سیمې مومند ایجنسی یو تن کامل خان سره خبرې وکړي
یاره جی زه پخپل رباب او غوما او جی هغه زمونږ طریقه ده چې بس خپل یاران دوستان راجم شو یو میپل جوړ کو او یاد سره رباب منګه برابر کو خپل میلس برابر کو خو بس هغه سره هم غلط شي چاته دا ټیم هم نه ملایويږي چې سوزه کې کینیو ځان مشغول کی
هم دغه شان فواد خان نوم یو ځوان چې د وادونو کارډونه او پوسټرې چاپ کوي وی ویل هغه هر هغه وخت کې ډیر خوشاله کی چې بل خوشحالی واوري
باز حال کده سی راشی چې واده خدی وی او دل ته راشی لاول ټوک ټقالو کې بیا مونږ ته وی مونږه کارډونه کو 200 400 500 ارسم رچ گئی بیا دا غونه ټوله نامی والو مشران دي سیدی کشران دي سیدی نو اغه له مونږ مبارکي ورکو مونږ هم خوشاله شو غو خوشاله چې لا په پاکستان کې دومره خوشحالي را لږه چې دل ته ټول بم دماکی او بو یو سو بل سیدی
د زین خلکو خوشحالي د زوړ تاریخ یاد پخوانی یادونه سره تړلې وی لکه څنګه چې د موران کورنو شپقدر زبیر خان خوشاليږي
د هو د جسه موټر د ټو تقریبا د 1997 مې دا ولادت هغه چیان مې کوم شي هغه د لاس نه هله بس ولادت کاکا مو به دې کې به موږ بدلولو مته موږ واړو ما شومانو مته ورځي دلته خبره کوله ول کوم خو زبیر خان مو ته چیرې د خو بازار ته زم پس غي کیونی ول موټر کې کینون ما سره کا پوری بوتل ما مته چې دا بازار دی بس هم دا ما ته هغه دا خستي وسم ما ترې دی کې لګا
زبیر خان وای تر حسن خان یې په 1900 کې دا موټر د یوې کمپنۍ څخه خسته چې ترې د دې موټر اولنې او اخیرنې مالک
وو خبردار شي د والي سیب چې کومه خېګړه وا کوم تاریخ ته هغه په دې ګړ کې پروت دی بالکل دی ته چیز گورم بس ماتا وہ بی بس ضرورت می کو سکونی اجدا کڑے د معنی خوش نزو می معنی سو رکشی وی دنیا کی
دغه تنانو پوینا چې هغه ډیر کوشش کوي چې هر وخت خوشحالي وکړي خو ممکن نه ده او دا ځکه چې هر سار د خوب پاسي اخبارونه وګوري نو چیرته چاودنی شوی یا پکې د پېټرول او د ډیزلو قیمتونه زیات شوی وي یا بیا چیرته ترافیکی حادثه شوی خو دوی په داسې حال کې هم کوشش کوي چې خپل ځانونه په خپل داسې لکه قصدن او یا په زور خوشاله کړي
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوی او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
تاسو مرجع له مشال رادیو خاوري او سم تاسو پام د یو کلتوري راپور پر لور راګرځوم لکه څنګه چې پښتنې میرمنې پیزوان ټیکا نتکی والی غاړګي بنګړی او پایزیب خوشوي داسې چارګل هم خوشوي او هر انجلۍ د ارمان لري چې لښه څخه چارګل دی په پزه کړی چارګل پښتنې میرمنې له ماشومتوب تر زړښت خوشوي په ځینو سیمو کې په اخترونو او ودونو کې کارول کیږي خو په ځینو نورو سیمو کې بیا پښتنې میرمنې کال وسر په پزه کوي د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد دغه راپور تیار کړی دی چې تاسو یې اوریدو تر بولم
پښتني کلتور کې چارګل داسې او سنگارتو کې دي چې لمه شونتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري دي د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله
مو بیا ګوړه راوسته یل بیا ساله سپک دي دا ول سوري کړي بیا که چې کوي به وغیله به مور کګل مونږ به چې سره دی وکړه
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزې کول په خارونو کې ډیر رواج موندلې دی
زمانم خلا دی دا جی اف سیدن کېمه چارګل خو افغانستان کې داسې خبره دراواز پتوگا خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفی د چارګل نه استفاده کوي خصوصا په خار کې مداراواز شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوسه کې دا خو یو د خصو یو خیسه نن دی چې باید چارګل په پوسه هر وخت کې خف کول چې چارګل په پوسه کې کور کې موازونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوسه کوم مې خکې چارګل په ځان مافیا خخېږي
او یو بلنجلې افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوسه نه د سورې کړي
کسو په ماشومتوب کې پوسه سورې کې دا ورته ختم امی غازه که ده انسان غوخه پاغی ور که چلی نرم و سی پسته و سی زه وز غوارم از دخپل کلال خاطر چلی یعنی پوز سوری کپ موز ما غوخه دیر شخه شویده زه دیر زیاد افسوس کم کش که ما ده ماشم توب نزما مور جانی ما بندی نوا که نوای کرده نو وز بزما هم ده نور خویند واندی پوز سوری و چرت چی ودونی که تلی نو لا هم زما ده مخ سنگار بزیاد شویده و خبخ کرده شویده
وز لزرگرانو سر داسی علیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیاب نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي
اسمان یزید ننګرهار ولایت توسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوی د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي خو هغه چې په کوچنی توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته دی ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته باندې شي پښتنې انجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلی شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول
پښتانه شاعران خزینه سنگر توکو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلی شاعر پیر محمد کاروان دا رنګه را ځوابوي.
دا د انسان هغه فطري غوښتنه ده چې یعنې د ښکلا پرستی د انسان په وجود کې ده. دغه د سنگار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول دپاره دي، د ښایست دپاره دي، یو ډول دته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق ګاڼې اغوستي وي، نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې ښکلی ښکارم. پیزوان دی، چارګل دی، نتکۍ ده، نو دا زیورات دي چې خزینه ښایست ورسره نور هم اضافه کېږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه ښکاري.
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بندو کې په ودونو او د خوشحالیو په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو، اوس یې ښارونو ته هم مخه کړي او په ډېره علاقمندۍ نجونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانۍ میرمنې د ژوند تر وروستي پړاوه پورې په پوزه چارګل ساتي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.